په جګړه کې اول ضرورت دې ده چې موږ ضربتي قوت ولرو، آتشي قوت ولرو، او هغه قوت ولرو چې هغه سری و سیر وي او ښه معنا ور وکړي. او کله چې یو اردو هوایي قوت نه لري، معنا د دې لري چې هغه ښی لاس نه لري. نن په دنیا کې بهترینه قوه چې هغه ټول وظایف اجرا کولی شي، هم انتقالاتي، هم حمایوي، هم ضربتي، هم اکتشافي، دا قوت وجود نه لري. دا نشته. دویم، تاسو ته معلومه ده زموږ تنه د افغانستان په داخلي جګړو باید ونه کېږو. افغانستان آینده لري، ګاونډیان لري، دوی دښمنان هم لري. تاسو فکر وکړئ چې موږ نن هغه ضربتي قوت لکه توچی، لکه راکټي قوت، لکه ټانک قوتونه، لکه زریپوش قوتونه، موږ په دې پسې نه ګرځو چې موږ اتمي راکټ نه لرو. اما دا چې دې ضرورت یې اردو دپاره ده چې په دغه یو احضارات آتش په نامه چې یادېږي، تاسو فکر وکړئ چې څومره قوت لازم ده.
جنرال صاحب، تاسو څه ډول مقایسه کوئ د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو روحیات او مورال؟
د افغانستان اردو په مراد کې زه دومره شک نه لرم چې دوی به ډېر ټیټ وي. ولې؟ یو مسله ډېره مهمه ده. هغه افغانستان یو مسلمان مملکت ده. په هر اندازه چې تبلیغات دینی او مذهبي کېږي او دوی ته روحیه په دې اساس د جهاد ورکول کېږي، هغو دې د دوی روحیه لس چنده کېږي نسبت دې ته چې تاسو د وطن ضرور ته ورکړئ. تاسو وګورئ، یو سړی راځي په ځوان باندې بمونه تړي او انتحار کوي، تر دې نه به ګټه روحیه چېرته وي؟
نو جنرال صاحب، پر دغسې یو دښمن باندې د بریالیتوب لاره ستاسو په نظر څه ده؟
د بریالیتوب لاره دوه دي. یو ملي وحدت ده چې باید موږ په ملي وحدت باندې ټول افغانان ځان افغان وګڼي. بدون له دې چې بعضې مسایل چې اوس دا مرض متاسفانه په افغانستان کې لوېدلی ده، د پښتو، د فارسي، د ازبک، د هزاره او د ترکمن، دا باید کاملا له بینه لاړ شي. دا یو. دویم، هغه شی چې خلک دې موږ مني، زمون تبلیغات هم لکه د مخالفینو تبلیغات په اسلامي په کلتوري لحاظ باندې باید دومره قوي سي تر غونه زیات سي. موږ باید هغو ته ثابت کړو چې زموږ دغه اردو مسلمان اردو ده. موږ ثابت کړو چې د هغو لاره غلطه ده، زموږ لاره درسته ده. تر هغې چې موږ دغه ثابت نه شو کړی، موږ تا د هر سرباز په زړه کې ځای ورنه کړو چې بلې، ته پر حق باندې، تا جګړه عادلانه ده، د اسلام دپاره ده. په هغه وخت کې بیا موږ کولی شو چې په دښمن باندې بری پیدا کړو.
که داسې فرض کړو چې تاسو ته وظیفه درکړل شي چې تاسو راشئ د افغانستان راتلونکی پوځ ملي اردو جوړ کړئ، په څه ډول به یې جوړ کړئ او اولین اقدام به مو څه وي؟
خلاص د خدا کار نه کوم که فرض هم دا کار وشي، زما اولین به اقدام به دا وي چې په وزارت دفاع کې دغه تشکیلات چې له سر و آخرې معلوم نه ده، دغه به زه ډېر کم کړم. دغه دغونه په دغونه ټولو عرض باندې چې یو لوجستیک درې لوجستیک کوي، یو قوتونه درې قوتونه چې وزارت دفاع یې ځان ته ننګوي، ستر درسي ځان ته ننګوي، نورې ځان، دا به زه بالکل ونه زغمه او بالکل
به. ستاسو مطلب دا دی چې هغه تشکیلات به راولئ چې د کمونیستي نظام پر مهال وو؟
تشکیلات هم نه، دا په دا غوري دا د اردو تشکیلات په کمونیستي او په مسلمانۍ او په دیموکراسي پورې هېڅ اړه نه لري. دا د یو ستراتیژي په اساس باندې، دا د جوید پولیټیک په اساس باندې، دا د مناطق د وضع په اساس باندې منځ ته راځي. دا د دنیا کې اردو د ایدلوژي په اساس باندې منځ ته نه ده راغلی، بلکې د محتمله دښمن په اساس باندې راغلی منځ ته. په اردو کې باید داسې تشکیل موجود وي چې هغه مؤثریت ولري، نه چې له پلته نه باجه خانه زیاته وي. دویمه خبره، مقرری او وظیفه چې سپارل کېږي، ښځه اشخاص ته سپارل شي چې هغه اهل د کار او مسلکي خلک وي. داسې نه وي چې موږ منلدوان ورکوو متخصص د لوجستیک، داسې نه چې موږ یو بېسواده سړی ورکوو په کومهغس د قمندان د جبهې، دغسې قمندان د قول اردو، داسې نه. داسې نه چې د قومي په لحاظ باندې د دې په لحاظ باندې تقسیمات شوي. دا د اردو دپاره ډېر ضرورت ده چې یو مسلکي سړی راشي با ابتکار راسی، او بالاخره اخیری بسه کیگی که مجازات او مقافات ده پا اردو که دوم رایج کیگی که پا حقیقت باندی ولاری، پا واقعیت باندی ولاری، اغا وقت کولی سی که اردو یو امنیتی قوت واقع هم او یاری پا زن باندی، هم پا خپل دولت او یاری، هم خپل آمر تا اطاعت ولاری.